کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خرغ لاست وایم او رچې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې را بلل د سولې د بهیر لپاره مثبت بولی. پرون ولسمشر غنی وویل چې لوی مشورتي جرګه به راوغواړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبوت الله مجددی جنازه به سبا په کابل کې کیږي او بیا به خاورو ته سپارل کیږي. امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکو د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه او د هند د پلازمینې نوې ډیلي په یو هوټل کې د اور لګېدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ تېر ماښام پر ټویټر دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا بلجیم، افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیل کړه. هغه پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې سفر هدف د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره په هڅو کې د همغږۍ رامنځته کول دي. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15 نیټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي اردو د عملیات د کندهار په شولی کوټ او د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي په دې عملیاتو کې د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې 10 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. علوي وویل د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم 4 وسلوال وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د 215 اتل قول اردو ویان همدارز ویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې بیا پر وسلوالو د خپل ماین چاودنه شوې چې له امله یې 2 وسلوال وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب له دغو لاریون کوونکو څخه دی.
د افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړې او خپل پیشنهادونه یې وړاندې کړل. مذاکرې پر میز باندې مطرح
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه رد کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوې ډیلي په یو هوټل کې د اور لګېدنې په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویلي د نوې ډیلي د مرکز د ګڼمیشتې سیمې کارول باغ په ارپیت پلاس نومي هوټل کې سهار وختي اور ولګید چې ولس کسان پکې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤل چارواکي ویلي دي چې اور د هوټل د پنځه پولیسو ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسید. د چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي. چارواکو همدارز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسۍ ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي چې هغه لایزري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همدارا زیادونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرزیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. دا خبرونه
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې بیا لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خبري خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د مشورتي لویې جرګې رابلل دغه بهیر لپاره مثبت بولي. اخوا د ولسي جرګې غړي هم ټینګار کوي چې باید رښتینی استازي د مشورتي جرګې ته راوبلل شي. د خلکو استازی قادر رازی وطن دوست:
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتونی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم.
ولسمشر غنی پرون امر کړی چې د هود په وروستیو کې به لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي پرون شپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې سا ورکړه. دا تل د ولس او نظام په ګټه باندې غږ پورته کړی و.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت وساتو او خدای هدایت
وکړي. او د امریکا په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلی. به هم خرغلې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته د خېدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وی د مشورتي لوی جرګې جوړیدل به د سولې د بهیر په بریا کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته ویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. د ولسي جرګې او شمیرغړي هم وایي د دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره بل ټولې واڅخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي. پرون ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه باندې په یو مشوره تی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د هود په ورستیو کې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړ شي او ټول اقشار به راوبلل شي. نور جزئیات د کابل استودیو نه لواصل وسال اورو.
مننه ستنګ زه سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا وایي لوی مشورتي جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي رابلل کیږي او دغه شورا ډډه ده چې دغه مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره ګټوره تمام شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریسخې او په ډېره خلکو سره مشورو ته لار هواروي. خغلی اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي جرګه کې به د خلکو د استازو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است.
اصلی پریکړه کوونکی د افغانستان خلک دی. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي، نو د افغانستان خلک او استازي له لوړ او خزای څخه برخمن دي او کومې پریکړې چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملي بوي. ښاغلی وچکون وایي دغه مشورتي جرګې ته له ټول هیواد څخه څه باندې زر تنه رابلل کیږي. نوموړی وایي تیرو تجربو ته په کتو د ولسمشر له لارښوونې سره سم به لویه مشورتي جرګه د روان کال د کب میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. افغان حکومت وایي په راتلونکي هوت میاشت کې به په مرکز کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د هوت د میاشتې په وروستیو کې د سولې لویه مشورتي د جرګې د جوړېدلو امر کړی دی. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ ناوخته په ارګ کې د سولې مشورتي ناستې ته خبرې کولې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزي ته دنده وسپارله چې دغه جوړېدونکي جرګې ته تیاری ونیسي. په ورته وخت کې ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه بیا په دغه جرګه کې د خلکو د رښتینو استازو په ګډون ټینګار کوي.
او زموږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا چې اوس چې د جرګې غږ وکړو، اوس نو رښتینی جرګه وکړه، رښتینی جرګه وکړه، پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي، نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لورې ته
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه په کور دننه او بهر هلې ځلې زیاتې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او اروپا یو شمېر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. بلستانکزی صاحب،
بله، مننه کوم. واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې د سولې مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه باندې. وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ولسمشر پرون امر وکړ چې لویه مشورتي جرګه به په هوت میاشت کې راوغواړي. سولې عالي شورا ولسي جرګې د دغې جرګې رابلل مثبت ګام وباله. اخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دغې لویې مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه باندې وایي چې باید دغه جرګه جوړه شي او دوی هرکلی کوي. دوی ټینګار کوي چې پکې باید د ټولې ټولنې اقشارو ته ونډه ورکړل شي. زما همکار نسیم شفق د چارو لشنونکي وحید مجده سره په دې اړه باندې مرکه کړې.
او امریکایان هم دې ته یعنی آمادګي ښودلې ده چې د خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، او طالبان هم د دې نه استقبال کړی ده. او افغانان ترمنځ هم په ځینو هېوادونو کې خبرې شروع شوي دي. دا ډېره اړینه خبره ده چې افغانان په یو متحده او په یو داسې جرګه سره یو ځای شي چې په هغه کې خپل پیغامونه سره یو کړي، او طالبانو ته هم دا پیغام ورسوي چې دوی څه غواړي او راتلونکی باید څنګه وي. زه فکر کوم چې دا یو اړین ګام دی او باید دې نه استقبال وشي، خو په دې شرط چې دا جرګه وکولی شي د ټول افغانانو نمائندگی وکولی شي.
داس ما پوښتنه ده جناب مجده صاحب، ستاسو نظر باید دغه جرګې ته په کمی لحاظ څومره کسان وغوښتل سي، دا به بهتره وي او کومو اقشارو او له کومې طبقو څخه؟
اول مسله خو په افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې د تدیر ادب پر قومي مسائل هم زمان وهل شوی ده، نو په دې جرګه کې د مختلفو اقوامو استازو موجودیت هم یو البته یو اړین اقدام دی. لبل خوا دغه اقشار او هغه طایفونه چې هغوی د افغانستان راتلونکي نگرانی لري، لکه ځوانان، ښځې، او دوی هم باید په دې جرګه کې یعنی ښه نقش ولري، تر څو چې هغه نگرانی چې موجود دی د هغه نگرانی په باره کې دوی یو پریکړه سره ورسیږي، او د طالبانو نه په دې مرحله دوی هم پوښتنه وکړي او بالاخره یو پیغام هغوی ته ورسوي.
بله، نو تاسو چې د طالبانو څخه میادونه وکړه، طالبانو څخه ښه شناخت او ښه پیژندنه هم لري، آیا پر طالبانو باید دغه جرګې نتایج او تصامیم څه تاثیر ولري؟ د سولې هغوی به له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره رامات کی یا لیواله کی؟
افغان حکومت سره په فکر نه کوم چې طالبان حاضر شي چې خبري وکړي په د مسکو په غونډه کې هم هغه ډیر قطعي سره د خبره رات کړه او افغانانو سره د دوی خبري لړۍ ادامه پیدا کوي او دا غونډه چې د نن په افغانستان کې کیږي کیدای شي چې یو داسې پیغام ولري طالبانو ته چې په راتلونکي غونډه کې چې تاکل شوې ده په قطر کې وشي او یزل بیا افغان مشران سره کینی او طالبان سره خبري وکړي په هغه کې اغیزه ولري او دا یو پیغام بیا غونډه
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مو د نسیم شفق خبري واوري دي ښاغلي مجده په کابل کې د لوی مشورتي جرګې په رابللو باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وساله ورو
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کلنی ډول په لغمان ولایت کې 13 ټنه کبان تولیدېږي. دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 55 فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول ورنه همدا 13 ټنه کبان ترلاسه کیږي. د نوموړي خبره د دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د کبانو د روزنې د فارمونو جوړولو غوښتنه ډیره شوې او په وینا یې ښه زمینه هم ورته برابره ده. خغل رستمی وایي د لغمان لیشنګ لنګار سندونو اوبه په نوموړي ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره مهمې سرچینې کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګریو صنایعو خونه وایي ک په دغه ولایت کې په قانونو پنګونه وشي خایدات به وکړي. د دغه خونې رئیس نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو کرومایتو او مسو قانون شته خو اړتیا ده چې د پنګونې په هدف په دې برخه کې سروې وشي. خغل علمیار وایي دوی په سوزلي د موضوع د اړوندو مسلینو سره شریکه کړي خو چې د سروې ټیمونو شمیر کم ده او دوی به دغه کار په راتلونکي کې ترسره کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 سلويخ پوله، یو یورو 40 افغانۍ 3 سلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. د دغې موافقې له مخې ښایي د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام وکړ، سلګونه زره کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا تنخواوې نه درلودې. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي، همدا شېبه سره په سټوډیو کې. نوري صاحب، لومړی پوښتنه خو به دغه وکړم چې دغه خپله د دوی موافقت څه ډول ده، جزئیات یې څه دي، موافقه کې څه څه راغلي؟
استانیزای صاحب، دا یوه نوې موافقه ده، د بودیجې پر سر یوه ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دواړو لورو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوې او هغه ښایي بیا د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي، لکه څنګه چې تاسو وویل. دغې لانجې دغه البته د لانجمن بودیجې د تصویبې دوه لپاره چې د دې کار بیا مخه ونیسي ورستای ضرب الاجل د دې اونۍ په پای کې پاتې رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغه موافقې کې د مکسیکو له پولیسو سره د امنیتي نویو موانعو د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې، خو هغه له هغه حد ډېره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرسه غوښتې وه. په کانګرس کې ډیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر بودیجه چې ترامپ غوښتنه کړې تصویب شي او هغه د پیسو بې ځای لګول بللی و. خو جمهوري غوښتونکو بیا ډېرې هڅه کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی و او تیره میاشت بیرته پرانستل شوې، شاوخوا 800 زره کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا یې هم بې تنخوا او دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمیرنې وښوده چې ډیرو امریکایانو د دې کار ملامتي هم پر ترامپ اچولې ده.
بله، مننه کوم. ښاغلي ترامپ خو اعلان وکړ چې تر همدغې فبروري 15 پورې دوی وخت لري، نو اوس باید د دغې موافقې هرکلی وکړي که څنګه؟ د نظر به څه وي؟
البته ورسته له هغه چې په واشنگتن ډي سي کې د دغه موافقه اعلان وشو، ولسمشر ترامپ په واشنگتن ډي سي کې نو، په سپینه ماڼۍ کې نو، ترامپ په تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یو غونډه کې وو چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او له دغې لارې د قانوني غیر غیر قانوني کډوالو د اوښتو مخه ونیول شي.
هغه څه چې دا علت بولي دی،
البته چې تل په همدې موضوع باندې ټینګار کړی. په دې وروسته اونیو کې بیا ترامپ خبرداری هم ورکړی و چې کانګرس د دغه دیوال د جوړېدو لپاره دته دغه پیسې ونه مني، دی به یو ملي اضطراري حالت اعلان کړي. که چېرې دغه حالت اعلانېده یا اعلان شي، ولسمشر ترامپ ته د دې واک ورکول کېږي چې په خپله بودیجه مصرف کړي. البته دا هم باید یادونې وړ بولو چې د دغسې د اعلانولو پر سر هم په وروستیو کې ډېرې پوښتنې راپورته شوې وې. البته دا هم باید اوریدونکي واوري چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس صلاحیت لري چې وړاندې شوې بودیجه چې د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته استول کېږي تصویب کړي.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له نوې موافقې موږ ته جزئیات راکړل. د دغې موافقې په اساس به ښایي بیا د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاته برخه د سولې او پخلاینې لپاره د روانو هلو ځلو روسو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ویساو رسپانه د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې د راتلونکي کب میاشتې په وروستیو کې به د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. رسپانه لیکي چې په دې مشورتي لویه جرګه کې باید د هیواد ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړی شي، سو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي. رسپانه لیکلی دی چې ځینو پخوانیو چارواکو د مشورتي لویه جرګې د رابللو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي دی چې دا به غوره وي چې د مشورتي لویه جرګې پر ځای دودیزه لویه جرګه راوبلل شي، او دا ځکه چې دودیزه لویه جرګه اجرائیه صلاحیت لري. دنیا ورځپاڼې بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخل وال څرګندونې راخیستې دي، او دده په حواله لیکلی دی چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي. رسپانې لیکي چې ښاغلی ساخلوال په یوه مرکه کې ویلی دی چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي. رسپانې لیکلی دی چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري، او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي. نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک دی د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي. هیواد د لوتي رسپانې د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لویې جرګې د رابللو اهدافو ته کتنه کړې، او لیکلی دی چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې روانې هڅې لا ګړندې شي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روانې دي ملاتړ هم کوي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین الافغاني خبرو د پیل امکانات هم برابروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبوت الله مجددي د سیشمې پښپا د درې نوي کلنې په عمر په کابل کې پیروختون کې ساه ورکړه. د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي رډیو ته ویل د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانه عارفان سیمه کې به په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې چې د حضرت سبوت الله مجددي په یو غږ پیلېږي.
دیر به داخلی پا افغانستان که روان ده ده کم کشور ده ده کم مملکت ده نمی واخل درد خپل تاسو پیږی.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولس مشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي. حضرت مجددي له ملت او مملکت سره خیر خوا سړی و، د سولې سفارش کولو او دای لویا هیله و.
مملکت سره او د ملت سره خیر خواو سولم د خیر خواهی پر اس کې واقع ده. نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډیر ارمانجن وو چې وخت د سي راشي چې موږ او طالبان او نور هغه مشتهق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولی شي په یو ځای باندې کینو او د خپل مملکت لدغه حالت نه چې بګی زوريګو وجرکیګو خرابېګو لدزن راووزو دغه ارمان پوره نشو.
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینې یو لوی ځای یاده د افغانستان په خوانی ولس مشر حضرت صفوت الله مجددی په 1315 مریض کال کې په کابل کې وسیګید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړېدو وروسته او د مجاهدینو پر راتګ سره په پېښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او د غشان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددی د غشان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤول هم و. هر وخت د سې شنبې په شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم زادیار د هر وخت مجددی په اړه وایي:
بدون شک حضرت صاحب
یک یار شخصیت، بل شک چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ کې په 1350 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولې پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغه وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود.
نقش خدا در افغانستان داشته.
حضرت صفوت الله مجددی واشنگتن سره د کابل د امنیتی تړون پاړه ډیر ټینګار درلود او کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی نه غوښتل دا تړون لاسلی کړي، د په دې اړه راغوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزی دا تړون نه لاسلی کوي د بل ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددی په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دي ځکه د په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کیده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې دا حکومت ټول خراب کړو. مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددی زوی زبی الله مجددی ازادي رادیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ستاسو ل پیغامونو.
الو السلام علیکم راجم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ دون کله تاسو سره پاړی ککیم خدایم جوړ وروغ لره دلته په خاکران خو زخت ډیره واوره وسوي ده او د سیرو په لار باندې روزګان والا کار کوي ډیر د ورځې شپې ته کارګر یو راچولی ولر نه خلاصيږي له شپې تقریبا ان شاء الله کار کړی واوره بیا شروع ده. والسلام لزادی له رادیو مننه اسلام قیام خپل.
بلی السلام علیکم. زده یلمن ولایت ده سنگین ده ورسوالی یم ده دلده کاله کیهی چرا مجرسیوی و ده کندار پشپره موزه کنی وزیپا و نو وچرا غلی دلی نچام رسول کری نچام کومک رسول کری ده کندار ده جری ورسوالی کرانی جور کری و ولی من پتر کرانو سیش ده درو میشتو خیر اصد درزولی ده وزیدی آغا من پتر کرانی مصروت کی یادی آغا ماما شراکی د ازادي راډیو د کارکونکو او یدونکو سره ډېر ډېر مننه. صلوات و سلام.
السلام علیکم. د هوښ ولایت د ترځي ولسره د هر هله په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا 2 کال کېږي چې جوړ شو دا تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوه. زموږ د وزیر صحت امنیت ته دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولت شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محب الله میوان دولس فلی لیکلی د مشورتی جرګی را بلل د افغانستان سولې ته لار هواروي. واحد مدقق له لوګر لیکلی خدای دې زموږ په یواد کې سولې راولي چې نور په ژوند پوښو. قدیر تکین لیکلی د سولې په تړاو د مشورتی لوی جرګی را وختل د ولسمشر هوډا او جدي اراده په ډاګه کوي، خو د جرګی ته باید اغیزمن لرونکي شخصیتونه راوبلل شي چې پایلې خوي. سید الله احمدی له کونړ لیکلی دي، ساسو همیشنی همکار يم. په افغانستان کی سوله خدای دی په افغانستان کې سوله راولي. موږ د سولې داسې تګیو لکه روژدار چې په روژه کې اوبو ته تګی وي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکلي دي، د ولسمشر اشرف غني خبرې د ستاینې دي او باید د طالبانو لخوا ومنل شي. ملا مرجان له شکین څخه لیکلي دي، له دفاع وزارت غواړو چې په ټولو ولایتونو کې عملیات پیل کړي ترڅو طالبان ښه وځپل شي او مجبور شي چې سوله وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیستیم اتسو اتلس اس ام اس لاري ازادي راډیو ته لاند لیکلي پیغامونه راوستوي څو ستاسو خپل غږ او نوم درته خبر شي.